وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاوی د ازادي ځانګړي و مورس خبرونه ترابور. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلوېښت نوري کاله لري پرته د ځمکې په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازۍ. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې وړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوری او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې کمونیستی ملت څخه احتمالا وایست شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یوې ادارې په حیث د حکومت په حیث شي.
د دوحې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیه. طالبانو یو وار بیا دې غونډه کې د خپلو شرطونو په منل کېدو ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یې د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي.
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیص خبرونه راوځي، کله وایي موږ ځو دته دا تړلې ده، بیا وایي تو د کندهار څخه اجازه وسی، زه فکر کوم چې دا خپله دا شوي چې د طالبانو ترمنځ اقتدار په کندهار کې دی. تاسو چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي،
خو څنګه کومې منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه، نه کمیسیون سیاسي د مولوی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغې کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورټ د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بی ویزی په ډیپلوماټیک پاسپورټ ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د ایران ته راځي، نو درې ورځې دلته غیږې ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالیه ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي، دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږې دي، د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسیې او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کال راهیسې د سیمې د دغه هیر شوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیستی دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیره اونۍ د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار تر څنګ ویلي له خپل تور لیست نه د دغې ډلې د ایستلو په تړاو اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی، ورسره اړیکې ساتل یوه اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوت څنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپېژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبت اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول په هر ترتیب په دې عمل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
بلته څو خبرې دي، یو خدا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپېژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکانه لري خبره ده. د جو بایډن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه واوسي په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایډن څرګندونو ته غبرګون ښودلی او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایډن وایي چې امریکا کولای سي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او که چیرې خطر احساس سي او په دې پوه سي چې د القاعده یا د داعش مشران په یو ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي، لکه الزواهری چې په کابل کې ووژي. د بایدن دغه استدلال دا وایي چې شس چې موږ راووتلو د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نوی رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپل تیرې دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپله د طالبانو ترمنځ او د عامو افغانانو ترمنځ بحثونه پارولي دي. قلندر عباد چې د ډاکټرۍ تر څنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوستی طالب و، پر ځای یې د طالبانو د زعیم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عامې روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړ و. هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو افغان پخواني ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لرې شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپله نور نه غوښتل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوې ګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوند زده کړو درلودونکو با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکي شخص د عام روغتیا وزارت لپاره کې راځي نو د معین نه نیولې تر لاندېنی پرسنل پورې چې کوم یو په کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکي کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابت دی او ټول پرسنل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د معینه نیولې تر کتنی پرسنل پورې چې کوم یو عرضه د خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي سیستم ته راولي او عرضه د خدماتو وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوا نه هم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسانو ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغېزه نه کوي.
بل غاړه د ترکیه حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکیې ته په تګ راتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېمه مادې په اساس به د ترکیه حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نه کوي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړ وي چې له دې وروسته ترکیې ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځای اروپا ته تښتېدلي.
توانونه طبعا همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه اوږدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغه یې د خند او ځند باعث ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او بې خونده کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او تاوان خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوری دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوری دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او د ترکیه جمهوری دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله یې راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېمه غونډه کې د جوړوونکو او کوروانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کېږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د ده په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ، دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایله به یې دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي، نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کوم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کم یو به وي، اولیت به کم یو. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي، نه نظامي ته. اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهاني ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغسې یو انحصاري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په دې معنی چې یو خدا دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل څه دا بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پلانک تر منځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
اوس هم یواری کندهار ته سر وخاره کوو. هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوي او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوي. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اروزګان او نورو ولایتونو په شمول د سیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لرې د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ، نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو تر څنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې داغه وخت جوړیږي دا میله دا د پهلوانانو لپاره شپرسیت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک داسې پنجوایي ولسوالي د سپیروان خلک دي، دا د لیرا د غیژې دغه د پاره میلې د پاره د لیخ په غیژې باسي.
تختقل ولسوالي هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمنه کګان دا هغه وخت ده د جې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې د جې ملي چې د شالمار ملي په نامه باندې دغه ملي جوړېږي.
ملي خو ولا ډېر ښه خوندور ملي ده، په خو خچور خلک او ټول راکړه انا اوس بس څلو 15 ورځې به شي شي غیږي چې اورن د غیرتيان مرغلي چې د کنداريان د غیرتيان غیږي ډېر شي کې جوړونه صاف کاله د کندار ولا د سمرغلي دي د پاتګې سمرغلي دي د ایرات سمرغلي دي انا د سم په دکل سوالي څخه هم راغلي دي
بالا دا غیږي د ځوانان دي په شوسي وي دي بالا دا شایسته غیږي دي د ایرات ولایت د کندار ولایت غیږي دي نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي
خوشاله مار ملانو 15 ورځې دي په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي د کلا تراجي د چمن دراجي د ګلستان راجي د هر ځای خلک راځي د یره تراجي نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله د خلک د سربان ته جی و د الی ته جی و د باغو ته جی 15 ورځې دا میله کوي د 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي
موږ د سپین بولدک سر اغلیو د لی د تفریح د فاره په دا باغ کې د لی غیږي چې د شالمار میله د تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو د لی تفریح کوو
او تیرونه بل اخر د افغانستان په 1918 شوکانې بار هغه لمرنه اورګاډي د ترکی وان خار ته ورسید چې سلوی خورزه وړاندې د هرات له خواف او روزنه سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاور کې د ګمرکي ستونزو لامل درول او حال دا چې افغان سوداګر په تمه و له دغه لارې په ارزان ډول افغانستان ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1518 پورې شوکانې صادري افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسون سره او خندونه او توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. اوسم ټولنیز شبکې ټولنیز رسنیو د کابل ښاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشت یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې یو میلیون ډالر پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا د سی فکر وکړه چې په حدود یو دوه درې لکه ډالرو پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نن وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو یو میلیونه پورې باید کوشش وکړو چې د خپلې سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټیم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کوو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکي او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیږي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خاص کوم چې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره ایسا واخلي او د غورځنګ چې کوم کامی هدف دي چې دا په مخ باندې بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیریونی یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15000 نیالګیو د خودلو چې د ګڼو کارونکو لخوا هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ا موسسه به دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړي او هر شپږ میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کیني. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې، 4,000 نارنجان، 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 650 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه، د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه، سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجھالی به خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبرې اس چې د 5,000 کالو په تیرېدو ورته لا هم تاریخ وهان ګوته په غاښ نیخو. په چین کې به د مصر د ایرامونو په څیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ اهرامونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له 2 کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته ور اړولی. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي، خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینایي روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګرځش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږه وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اتموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوخت دي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اتموسفیر طبقه لري کنه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو لپاره نو له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونه لیدل مه هېروئ.
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه څرګندونو پر وړاندې بحث لرو. ولادیمیر پوتین د می پاته وشتمه په ازبکستان کې له افغان طالبانو سره د اړیکو په ارتباط وویل:
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکار دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بل پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیا هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست راوروسته له طالبانو سره اړیکی للوړو شورو ندی تششوی. د طالبانو لبیا واکمنی ورسته روسی د طالبانو هر کله وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نکړ. دا سی انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلی میدان ورته خالی شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسي له سفارت سره ځان وژون کې بریټ وشو او د سفارت وکړ کوونکی په کې ووشل شو، روسیا بیرته 2020 شو او د ګډو ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیا د ګډو ګټو د همکاري د سازمان د لارې او همدارس د شانګهای د سازمان د لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی. البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارژ دافیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د می په دیرشمه یې د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د اسکایپ لار را سره دی. عبدالله په سټوډیو کې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند دی. تاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، لومړی له تاسو نه واورو څه اټکل کوي چې داسې ښکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمنو طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، استاد محترم اوریدونکو ته، او زموږ میلمه تعلم صاحب ته. زه فکر کوم چې دا صحیح څه نشته دی چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د روسانو لخوا وزن دی. اوس دنیا د پخوا په څیر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دو قطبي دنیا ده. او په دغه دوه قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري، د افغانستان په خاوره کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپۍ او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او د طالبانو کومه رشته یې غندلې ده هغه ته به غوږ دي. دوه ورځې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان انتقاد وکړ، مګر همداشان چې امریکایان په افغانستان کې وو تر ډېره حده پورې د روسي ګټو خلاف وو. دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندرۍ به وي افغانستان کې. اوس د روسانو د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره دوی اړیکې او متقابل ګټې تضمین کول، دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریکبانې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطحه باندې چې روسان هم چینایان او ایرانان او دا نور هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په بانډ کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پېژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره ښکیل ده او وار د مخه خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې اوس یې ګټې ایجاب کړي چې افغانستان سره نږدې اړیکې ونیسي، کم امنیتي تهدیدات کم
خادم صاحب وباشه خادم صاحب تاسو فکر کوئ چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشوه چې یو ویل چې دا سم کار نه دی ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه دي پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پورس باندې د روسي بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا خبره وکړه چې له هغه غشتنې پښه شوی نه یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمت پیشندلو په ارتباط. فکر نه کوي چې دا بیرته یو ګام شاته اخیستل دي؟
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو او روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ به افغانستان کې حمله کوو، تاسو زمونږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرې زمونږ سره په دغه پروسه کې شاملې دی شي هغه دی که چېرې فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسو بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ. همدارنګه د 1991 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېره حده پورې امریکایان د روسانو چینایانو په وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېخوستل، د افغانستانه په 2001 کال کې وتل، او دا د روسانو لپاره خپه نه شول. هغه اوس امریکایان د افغانستان پر وړاندې باندې په غفلت باندې تورنی او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پیښیدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې تا افغانستان د قدرت خلا رامنځته کیږي یا د نړیوال ټول خلا رامنځته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیا باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتراندي افغانستان د هغوی پر وړاندې باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اوج کې دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او تړون به کېږي بغیر له کوم
مقابله. د مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، طریقه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریځ به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني؟
بلکل، دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه همدغه خبره ته زرا زمه چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه چې جانکار به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلې چې ترڅو افغان طالبان خپلې ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړې وي، نو دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. د هغوی د خبرو داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جینکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو په جینکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډېره کېږي. لکه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نظیر مومند زما خبرې وشوې، نو هغه دا خبره کوله چې څه وخت کې پاکستان، چین او روسیه په شریکه باندې دا کوشش کوو، په هغه کې د خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې وو چې دغسې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری، هغه خپل هم دې لپاره یو څه کمپین کړی وو. نو خو هغه دا خبره وکړله چې کله افغان طالبان په واک کې نه راغلي، نو د هغې نه مخکې پاکستان دا خواهش وو چې که افغان طالبان په واک کې راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې تریک طالبان پاکستان او نورې وسله والې ډلې دي، د هغې په مخنیوي کې به یو ښه رول ولوبوي افغان طالبان. خو هغه ویل چې هغه څه ونه شو، د هغې سرچپه کار وشو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، نو په پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي. نو دغه خبرې مقصد دا و چې که فرض کړو چې د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغه نور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي او پاکستان کې به وسلوال بدون نور هم زیات شي. خو بیا ځن شنونکو لکه د پیخور پونتون د جرنلزم څنګه استاد عرفان اشرف هغه څه ما خبرې وشوي، نو هغه ویل چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو په پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي دي. خو هغه ویلي پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د هر څه باوجود د دومره خطو په پولو کې د هر څه باوجود افغان طالبان هغه په دغه حکومت په رسمیت وپیژندل شي. او دغه دی پر د خبرو وکړه چې دا کوم ماحول چې پیدا کړل شوی دی چې افغان طالبان ټي ټي پی چې کومه ده هغه یل تکي د امنیت ستونزې را پیدا کړې ده په پاکستان کې. نغه ویلې هم دغه خبره به پاکستان غوړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کی همدغه مسله، او د دې کریډیټ به هم افغان طالبان ته ورکي او نړۍ ته بده وخه چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پی ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب، د کسان چې تاسو یاد کړل دوی سره مو خبرې کړې دي، دا د سشکاري چې ځینې پاکستانیان دې ته لیواله دي چې د طالبان حکومت نور په رسمیت وپیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره هم ډېر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې له لویدیځ سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسیې سره روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا دا څېړونکي دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان په رسمیت وپیژني؟ که څه هم تاسو خو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څرنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي، دوی به بیا څه کوي؟
نو دغه خبره خه جواب دار چې په روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي خاص وګړو د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سره د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی، او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده. پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې وه چې امریکایانو ویلي دي پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو، خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي. طریق طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي، په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي، او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی او څو واري او دغه راځه ټي ټي پی امریکا تر هغه ډله هم
ګرځولې. خادم صاحب، دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په روابطو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه، روسانو طالبان په له طالبان سره روابط خراب کړل، او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو په لیست کې شامل کړل. لږ وروسته هم روابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو قومندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي، او روس سره چې بیا د سولې خبرې شوې، تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو سوزلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته دغه تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نږدې شي سره، کله بیرته یو څه سره لري شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ما دې ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوي چې نه، ټول شمول حکومت شرط دی. څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژني؟
ستا خبرې سره موافق یم. لږ به د طالبانو له دورې لږ مخکې لاړ شو، هغه وخت کې چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړله، په هرو تقریبا یو نیم یو اشاریه 5 میلیونه انسانان مهاجر، 2 میلیونه بې کوره، 15 میلیونه پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوسته ده، ابراهیم عطایي په کتاب کې ویل چې په یو ډالر باندې پلس ډالرو باندې یو شی جوړ شوی، نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې 6 میلیارد شوروي امپراتوری او 15 میلیارد ډالر امریکا او ناټو هغه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا 1.6 میلیارد ډالر دوی یوازې د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي. نو حداقل 1.25 میلیارد ډالر ته ضرورت و چې بیرته افغانستان جوړ کړي. طالبان د هماغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګډ شو تقریبا ډېرې، او روسانو ته اوسه پورې دا خبرې د افغانانو زړه نه دي وتلې، او نه د طالبانو وتلې دي، او نه هغه مجاهدین چې بیا په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانی شروع شوې دي. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول، په هر 10 نفرو کې یو نفر مړو، او جرمني او روسیې چې کله جګړه کول، په هر 10 نفرو کې یو نفر مړو. خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه، په هر 5 نفرو کې یا شهید شو یا زخمي شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدای شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابته پاتې نه شي. په عین زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو د اولې دورې خبرو، په 2003 کال کې روسانو طالبانو ته تور لیست کې شامل کړ، او دغه سلسله روانه وه. که څه هم په هغه وخت کې حتی د افغانستان حکومت تلاش کوه چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وساتي، خو د امریکایانو له ډاره پخواني جمهوریت او حتی د کرزي صاحب او اشرف غني حکومت هم نشو کړلی. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته، نو د سی آی یو جنرال لیکي چې سی آی ایسای ته خبر ورکړ، او ایسای دا خبر طالبان ته ورکړ، او عبدالحق یې ووژه. دا غیر قول په بنیاد باندې، ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکي وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو، فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده، او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ. د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوال خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانه دي، چینایان دغې نه روسانو مخکې دي، ولې روسان هم ډېره علاقه لري چې د دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو ستراتیژیک مسله دا ده چې د آسیا د بام یا د جنوبي آسیا د بام په حیث باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال دپاره او هم د نور توکو د انتقال دپاره مهمه ده، د روسانو دپاره دا هم ډېره مهمه ده. دریم اساسي مسله که تاسې ولیدل په 2023 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوله، هغه 15 نفره د داعش غړي چې ونیول شول، هغوی ویل چې موږ د $5,000 یا د نیم میلیون روپلو په مقابل کې دا دومره حمله وکړو، تقریبا 100 نفره مو په مسکو کې ووژل او تر ډېره حده پورې د داعش سلسله او سرچینو په افغانستان کې وه. دلته د طالبانو د روسانو مشترک دشمن دی
لیکن سوال پا دی که روسان هم داعش سره وراندی کله چې امریکای قوای له افغانستان وتلی په امغه ورځو کې په کابل هوایی ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایی عسکر او شاوخوا 200 افغانان ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت هم داعش واخیست او په ایران کې هم د څو خونړیو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستې ده او په پاکستان کې هم د حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستې ده. مخکې تر دې چې په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دښمنۍ خبره کوي چې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت یې اخیستې ده د ټي ټي پي تر څنګ. څرنګه دغه داعش پاکستاني څېړونکي څه وایي؟ دغه داعش دښمنۍ د سیمې هیوادونو سره نږدې کولای نشي.
د تاسو کوم داعش خبر وکړله او خادم صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه چې د روسیې په پولو کې او دغسې په مرکزي آسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل داعش نه ګیله کوي. خو بیا که تاسو وګورئ بلخوا بیا افغان طالبان همدغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی داعش سره مرسته کوي، بیا ایران له لارې ورکوي، همدغه افغان طالبان خپله باندې دغه تورونه لګولي په تېر وختونو کې ستاسو یاد شي. نو یو خو دغه مسله ده، بله د پاکستان ته دا وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پي ده. نو پاکستان ته غټه مسله ټي ټي پي ده. وختي چې ما تاسو ته کومه خبر وکړه چې روسیا د سره د ټي ټي پي یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي او بلخوا امریکا یوازې نه د ټي ټي پي ذکر کوي، بلکې ټي ټي پي هغه ترګر ډله ګرځولې ده. او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل ویلي دي چې امریکې پاکستان ته ویلي دي چې دغه ډلو، دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بریدونه کوي، چې په هغه کې تر ټولو زیاتې ذمواري ټي ټي پي اخلي، نو د هغې په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش به ځینې هیوادونه هغه
یوځای کړي. خادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ښکاري چې د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړي دي او ځینې څېړونکي دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدلو یو علت د داعش موجودیت دی. ستاسو تحلیل څه دی؟
چې بر صاحب، د دښمن دوست وي، دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه دي چې د طالبانو رهبري ډېره جدي نیولې ده. دا مسله او څومره چې داعش عروج کوي او قوه کېږي، هغومره به طالب ضعیفه کېږي. معنا دا ده چې که چېرې د پخواني جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنګي نریټیو یا بیانیه مخکې وړله یا ادبیات یې مخکې وړله، هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسې داعش مسله ګورئ، هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې په دې باندې ملامتوي چې دنیا سره نږدې کېږي او د اسلام اصلي لارې پرې خوستې ده. او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي، هغه به د داعش نریټیو ډېر اخلي. په عین زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کې جی بي او د ایف ایس بي دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډېر جدي شکل باندې د داعش د ترزیق او جوړولو د نشاط دپاره کار کېږي او بالاخره به زموږ پولې او زموږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بله اشاره غواړم چې وکړم، هغه د نشه یي توکو مسله ده. که څه هم طالبان وایي دا خبره چې موږ نشه یي توکو په باندې سخت بندیز لګولې دي، مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا نیمه لسیزه کې 90 تر 95 سلنه د ټول دنیا نشه یي توکي بل ته کارول کېدل. چې دا به راځي افغانستان ته به ایران ته عراق ته سوریه ته به اروپا ته ځي او څه یې روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بله یو مهم مسله ده د روسانو دپاره. نو امنیتي تهدیدات، نشه یي توکي، د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلا ډکول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزانې د افغانستان د درې تریلیونه دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسان او طالبان به سره نږدې کړي.
محمد صاحب د خادب صاحب چې څرنګه اشاره ورته وکړه، روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي، بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړي دي. چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه، او بل لور ته لکه د افغانستان زیرمو ته چې خادم صاحب اشاره وکړه، د هند د رسنیو ځینو راپورونه په روسیو کې ما کتلی دي، هغوی دا وایي چې د افغانستان زیرمو ته چینایان په نږدې کېدو دي، موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو، او د چابهار په بندر کې لس کلن قرارداد لاسلیک کړو په وروستیو کې چې هلته به یو سلوشل میلیونه ډالره لګوي او تقریبا شاوخوا دوه نیم سوه میلیونه ډالره به نور په لارو په د ریل په پټلۍ باندې مصرفوي. یعنی غواړي چې د افغانستان ته ور نږدې شي. په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لرې پاتې شي. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چېرته دغسې شرایط مساعد شي.
بلکل، تاسو زما وختي دغه بریګیډیر سید نظیر خبر وکړه، پخوانی بریګیډیر د پاکستان د پوځ، هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ، ایران، روسیا یا دا نور هیوادونه، تر ډیره حده هغوی لګې دي افغانستان ته ځان نږدې کوي، او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغوی یو رپورټ هغه ورځ خپور کړو، په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاری نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې هغوی به غرب ته انتظار کوي چې هغوی څه تګلاره خپلی د افغانستان په اړه باندې، نو هغه به موږ هم خپلو. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل رپورټ کې دا خبره کړې وه، او هغوی به د هند د پخوانی سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغیستی و. داسې چې کوم نورو سفیرانو د افغانستان کې پخوانی دغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د هغوی خبرې راغیستې وې، نو هغوی کې هم هغوی هم دغه خبره کوله چې ښکاري نه چې دا وار به چین، روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکړي چې غرب سره یا څه تګلاره خپلی، نو دوی به هغه هم تعقیبوي. خو بریګیډیر سید نظیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي، خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی
سره یوازې
به نه وي.
خادم صاحب، فرضیه ده که چېرته د سیمې هیوادونه له پاکستان پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو اوسونه دي خو ځینو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دي، آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سره درې لوی اجنډاوې په مخ باندې لري. یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي، هغه که په انتخاباتي شکل باندې وي که په دیکتاتوري شکل باندې وي که په نظامي شکل باندې وي. په دنیا کې موږ د مختلفو هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو، د هغوی یو تر ټولو غټ کوشش دا وي چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د ده دپاره کار کوي، هغه که په پالیسي سطح باندې وي او هغه که په هر سطح باندې وي مختلف طریقې. دویم مسؤلیت خلکو ته خدمات عرضه کول دي، هغه مثلا خلک په پروسو کې شاملول دي، هغه د ډیموکراسۍ پیدا کول دي، قانون منځ راوستل دي، ښځو سړو ته کار برابرول دي، د خلکو دسترخوان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکري ثبات او همدارنګه امنیت راوستل دي، او هم صالحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او دریمه اساسي مسله د یو حکومت دا وي چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به دا د طالبانو حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د یو حکومت په حیث باندې هغوی ته به څومره ګټه کوي او ملت ته به څومره ګټه کوي. ملت یې تر حکومت ډېره ګټه، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباه دی، برباد دی، دنیا ته لاسرسی نه لري، څوک په رسمیت نه پیژني، چېرته سفر نشي کولی، کار پکې نشته دی، تعلیم پکې نشته دی. نو که دنیا یې آهسته آهسته د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپیژني، د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه ډېره ده. نو امید ده چې روسیا طالبان رسمیت باندې پیژني، یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت رسمیت باندې پیژني. په څنګ کې قرار قرار طالبان د خپل برنامه باندې خپل پالیسي باندې فکر وکړي، د دنیا سره همنوایی او همغږي غوره کړي. دا کوم بعضي قوانین یا قواعد چې دوی عملي کوي په افغانستان کې، یا د هغې نه صرف نظر وکړي یا په هغې کې نرمي راولي، دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي، د حکومت په حیث باندې، او هم به د ملت لپاره، د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي.
خادم صاحب دلته بیا دا پوښتنه ده، فکر نه کوي چې که چېرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړله چې د سیمې هیوادونه که له طالبانو سره نږدې شي او غرب لرې پاتې شي، د سړې جګړې د وخت سیالۍ بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي، دا اندېښنه نشته؟
خبره دا ده چې په دا 200 کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه وه، هم توده جګړه وه. ټول دنیا کې که آرام پیدا شي په دغې خاوره کې به ځکه جنګ وي چې حد اقل د راتلونکو 30-40 کالو پورې بعضې نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراتیجیک ډول باندې، په طبیعي زیرمو باندې، په روبو باندې، او د افغانستان په موقعیت باندې وي، دا سړې جګړې به روانې وي. سړې جګړې په دا 30-40 کالو کې هم روانې وي، اوس هم روانې دي، او بیا به هم روانې وي. روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه، او خاصتا دغه د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده، هغه ته 2040 کال پورې به حداقل چین، هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د G7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډېر عایدات ولري، ډېر ثبات به ولري. دا په دې معنی باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وه، چې هلته امریکا به حاکم او ملګرو ملتونو کې هم تاثیر درلود، هغه مثلا نوره قابل تطبیق نه ده. نو په اوتومات ډول باندې په راتلونکو 10 کالو کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیفه کیږي، سړه جګړه به روانه وي. په څه معنا؟ په راتلونکو 10 کالو کې کله چې امریکا ماتیږي، دا به مقابله کوي په سړې جګړې په شکل باندې چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کړي، او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوي چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کیږي هغه ډکې کړي. افغانستان کې سړه جګړه وه، سړه جګړه به وي، سړه جګړه به په راتلونکي کلونو کې وي. اوس هنر د افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت واکمنانو دا ده چې په سړه جګړه کې، په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي.
خادم صاحب ډېره مننه چې په باس کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو څخه هم مننه. د مستراح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره راسره ملو.
Da 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 me kabul.